تا باشد. سلام نو وخت مو بخیر خرغلاس د محل خبرونو ته د دې خبرونه ډیره برخه د روغتي ژوند شتمنې خبرونه ته ځنګړې شي د خصوصا په مکرې خبرونه ته لا پاکستان څخه د افغان کډوال د جبري استل ورسته نیټن پای ته رسیدي. سلام آباد ویلي چې افغان پناه غوښتون کده چې د آی سی سی کارتونه لري په خپل خوا خاله باندې د وټولو لپاره ورسته نیټه ورکړې ده. خو د طالبان حکومت د کډوال ورسندونکو چارو وزارت له غونډوي ودونو غوښتي چې زغم وخی او د کډوال له جبري استل څخه ډډه وکړي. لکه څنګه چې پاکستان څخه د سلګونو زره افغانانو د ایستلو وروسته نیټه نږدې کیږي، ډېری سازمانونه او سیاستوالو خبرګون ښودلی دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ویلي دي چې د افغان کډوالو جبري ایستل غیر مؤثر دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپ ګراندی ویل چې ډېری کډوال چې په 2003 کال کې له پاکستان څخه ایستل شوي وو بیرته راستن شوي. پاکستان د غیر رجستر شوي افغان کډوالو او د آی سی کارت لرونکو لپاره د مارچ 14 نیټه ټاکلې وه چې په خپل خوښه خپل هیواد ته ستنه شي. اوس پاکستان وایي چې د دې سربلجان له بشپړېدو سره به اوس په جبري توګه خرج شي پیل کړي. ګراندی ویلي چې دا پریکړه د افغان کډوالو لپاره ټاکل ورکوونکې ده. په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د کوچني اختر په مناسبت د افغانستان خلکو ته په پیغام کې د سولې وقار او امید خوښتنه کړې ده. په هغه پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ په ایکس په خاني ټویټر کې خبر شو، ښاغلی بنټ په افغانستان کې د عدالت او بشري حقوقو لپاره په خپلو هیلو ټینګار وکړ او ویل چې هیله لري چې کوچني اختر به د افغانستان خلکو ته خوښي ثابت او ځواک راوړي. دغه پیغام په داسې وخت کې راځي چې د بشري حقوقو د سازمانونو په وینا د افغانستان خلک د بشري حقوقو له جدي بحران سره مخ دي. په افغانستان کې وخت له رسیدو رئیس طالبانو د ښځو انجونو په تعلیم او کار باندې ډیری محدودیتونه لګولې دي او په عملي توګه د هیواد تل ورځني ژوند څخه ایستلې دي. ډیرو هیوادونو او د بشري حقوقو سازمانونو د طالبانو د دې کړنو پر وړاندې خپل غږ پورته کړ او د دې محدودو فشارونو او د لرې کولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو لخوا د دې حقوقو د محدودولو هڅې هر ورځ مخ په زیاتې دي. د ایران د کورونا چارو وزارت د کډوالو دفتر مشنادر یار احمدی اعلان وکړ چې له اسناد لرونکو افغان کډوالو څخه د مالی راټولول پیل کړی دی. د هغه ویل چې دا پروسه په کرمان کې پیل شوې ده او ګڼ شمېر افغان کډوال له مخه د مالی ورکول پیل کړی دی. د مالی راټولولو په اړه رسنیو سره په خبرو کې یار احمدی ویل چې په تیرو دوه میاشتو کې دوی دا پروسه په کرمان کې د تجربوي پروګرام په توګه پیل کړی او تر یو حده سخت ګامونه پورته کول تر شوی دي. ایراني چارواکي ټینګار کوي چې د مالی راټولولو پروسه باید په ټولو واد کې پیل شي. هغه ځکه کړه چې ډیری وادونو په مهاجرینو باندې مالی لګول دي چې دوی د عاید تر دې دیش سلنه پورې پوښ خلري. یار احمدی چې د ایران د کډوال وزیر سلاکر هم دی ویل چې هغه کډوال چې په ایران کې ژوند کوي باید د ایران د قانونو سره سم مالی ورکړي. هغه استدلال وکړ چې کډوال باید د هغو خدماتو په بدل کې چې دوی ته ورکول کیږي خپل مالی ونډه ورکړي. په ورته وخت کې د ایران په کرمان ولایت کې ځینې افغان کډوالو په دې وروستیو کې پر دوی باندې د مالیاتو د زیاتوالي پر ضد لاریون کړی دی. ایران کې بیا دوه افغان ساکندونکي مړه شوي دي. د ایران د تهران ښاروالۍ د اوروژنې او خوندیتوب د څانګې بین سید جلال ملکي د دغو دوه کارګرانو مړینه تاییده کړه. هغه له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د افغان ساکندونکي ښایي د څادنن د ګازو د خپرېدو یا د اکسیجن د نشتوالي یا کمښت له امله مړه شوي. هر کال زرګونه افغانان ایران ته د کار لپاره ځي او په ایران کې د شقه کرون په ترڅ کې مرګ ژوبلی اړوي.
روختیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت اعلان کړی چې هر کال په افغانستان کې نږدې 10,000 کسان د نری رنځ یا توبرکلوز له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه وزارت د توبرکلوز د نړیوال ورځې په مناسبت دا هم ویلي چې هر کال 15,000 افغانان پر نری رنځ اخته کیږي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې د نری رنځ د انتقال د مخنیوي لپاره له ناروغانو سره له نږدې تماس څخه باید ډډه وشي، ماسکونه باید استعمال شي او ناروغان باید د درملنې کورس بشپړ کړي. نری رنځ څه ډول ناروغي ده؟ لومړنۍ نښې نښانې کومې دي؟ که پرې اخته یو څنګه د ځان درملنه وکړو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په اوتریش کې د عمومي طب متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلیل. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خبرونه تزانګ راو وهي او د توبرکلوز یا نری رنځ په اړه له ډاکټر صاحب نه وپوښتې. د سټوډیو د تماس شمیره ده 00420-2012-1501. د واتساپ شمیره هم ده، کولی سئ چې واتساپ ته اړیکه ونیسئ 00420-2012-1501. په دې لکه چې اړیکه ونیسئ اوس ورځو ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل دی. ډاکټر صاحب محترم، ستړي مشي، اختر مو هم مبارک شه. راځي پیل دین وکړو چې نرای رانز یا توبرکلوز څه ډول ناروغي ده او په عامه اصطلاح کې څنګه کلیوالو تور پیژندل شو؟
مننه کوم ښاغلی نوجین صاحب، لومړی ځل تاسو او تاسو د سټوډیو ملګرو ته او همدارنګه ټول هیوادوالو ته افغانانو ته د زړه له کومې د کوچني اختر مبارکي وایم. توبرکلوز یا د عامو خلکو په اصطلاح نری رنګ یا فارسي کې سلو ته وایي، ام پر څه کې هم سلو ته وایي، یوه بکتریایي ناروغي ده. یعنې دا معنی چې دا ناروغي د یوې بکتریا په وسیله، د یو میکروب په وسیله باندې په بدن کې پیدا کیږي. د میکروب نوم دی مایکروبکتریم توبرکلوزس. دا ناروغي د یو سړي څخه بل سړي ته یا د یو وګړي څخه بل وګړي ته لېږدول کیږي. یعنې دا چې دا ناروغي یوه ساري ناروغي ده او مهمې علامې یا نښې د دې ناروغۍ ټوخ دی، تبه ده، د وزن بایلل دي، ډنګروالی دی، د شپې د خوا خولې کول دي. بل دا چې دا ناروغي د درملنې وړ ده، همدارنګه د مخنیوي وړ ده. د مخنیوي وړ په دې معنا چې دا ناروغي واکسین لري، د بي سي جي په نامه یادیږي، او درملنه یې د انټیبیوټیک په مرسته کېږي. هغه انټیبیوټیک هغه درمل دي چې دوی میکروبونه وژني.
ښه، کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامات اوسئ. تاسو ویل چې دا یو بکتریایي ناروغي ده، یو داسې ناروغي ده چې د یو میکروب لارې د انسان وجود ته داخليږي او د انسان وجود نسی. لومړنۍ نښې نښانې مو هم وویل. نو ډاکټر صاحب، ټوخی او دغه راز د سهار لخوا نه د بلغم راتلل، دا هم د نښو نښانو په ډله کې دي. تر خطر لاندې کسان کوم دي؟ آیا ماشومان، ځوانان او که نه هغه کسان چې یو څه عمر خوړلی وي؟
څرګنده ده چې هر څومره چې د ماشوم عمر کښلی وي، د خطر ډېر دی چې په دې ناروغۍ باندې اخته شي. بل دا چې هغه کسان چې د دوی معافیت کښته وي، که ځوانان هم وي، په دې ناروغۍ اخته کېږي. معافیت کښته دا معنا لري چې یوه مزمنه یا یوه دوامداره یا یوه اوږده ناروغي ولري، مثلا د ایچ آی وي یا د ایچ ناروغي ولري. په دې ناروغانو کې، د ایچ په ناروغانو کې توبرکلوز ډېر زیات لیدل کېږي. بل په زړو خلکو کې دا ناروغي زیات لیدل کېږي، له دې خاطره چې زاړه خلک د معافیت له نظره کمزوري دي.
ښه، او په افغانستان کې دا شمیرې چې تازه اعلان شوي، یو څه داسې هیښوونکي یا ټکان ورکوونکي دي. وایي 15,000 کسان په کال کې پاخته کېږي. البته دا هغه شمیرې دي چې رسمي له وزارت سره ثبت دي، د طالبانو د عام روغتیا له وزارت سره. اما ممکن لسګونه یا حتی سلګونه داسې پیښې وي چې بیخي هغه ثبت نه سي، ځکه موږ تاسو ته هغه د افغانستان کلیوالي سیستم معلوم دی چې خلک مراجعه نه کوي په اسانه، تر هغو چې ډېر ژوبل نه سي. او 10,000 کسان وایي ترمري په کال کې. دغه شمیرې د افغانستان نفوس ته په کتو، مثلا چې که 1.3 میلیونه پورې نفوس اندازه کو، ډېرې دي، کمې دي، او له نورو نړۍ سره که مقایسه یې کو، آیا ویلی شو چې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې دی چې توبرکلوز پکې تر ټولو ډېر دی؟
ستاسو خبره بېخي سمه ده ښاغلی نودین صاحب. دا ځکه چې په افغانستان کې روغتیایي مرکزونه یا روغتیایي کلینیکونه لږ دي، او یوازې په ښارونو او د ولسوالۍ په مرکزونو کې دي. په کلیوالي سیمو کې هیڅ شی شتون نه لري، او زموږ هیوادوال زیاتره په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. نو ځکه د مړینې او د ناروغ کېدو واقعات پیښې نه ثبتېږي. زما باور دا دی چې دغه 10,000 کسان چې د کاله د توبرکلوز له لاسه مړه کېږي، یا په کال کې 15,000 نفره پاخته کېږي، زما باور دا دی چې دا شمیرې لږ دي، ځکه چې لکه څنګه چې مخکې وویل شول، د ناروغانو او د مړه شوو کسانو شمیرې په ټول افغانستان کې نه سپتیږي نو بلې خوا څخه په ټول نړۍ کې داسې اټکل کېږي چې هر څلورم کس یې د توبرکلوز د بکټریا په مرسته منتب شوی دی یعنې دا چې دا د توبرکلوز میکروب د دې سړي بدن ته ورغلی دی نو دا داسې دی چې د ټول هغه کسان چې میکروب یې بدن ته ورغلی دی په ناروغۍ نه اخته کېږي ډېر لږ یا کوچنۍ برخه په ناروغۍ اخته کېږي او دغه برخه چې دغه برخه د انسانانو چې میکروب یا بکتریا یا بدن ته داخله شوې وي او د ناروغۍ کومې نشانې ونه لري دېته پټه ناروغۍ یا پټ توبرکلوز وایي هغه کسان چې دوی بدن ته بکتریا د توبرکلوز بکتریا داخله شوې وي او دوی نښې نشانې ولري دېته څرګند توبرکلوز یا ښکاره توبرکلوز ویل کېږي
ښه کور ودان ډاکټر صاحب دغه غلی توبرکلوز یا خاموشه توبرکلوز او ښکاره دا هم د پام وړ دی ورسته به بیا لږ زر نوري خبرې هم پی وکړو چې آیا غلی توبرکلوز هم بيخي غلی وي نه خني خاني نه لري او کنا ځینې نه خني خاني استا چې ممکن انسان لږ تر لږه درک کی او ریدونکو ته نوبات ورکو او ریدونکو هم دلته خپل شمیرې را لګی چې موږ سره تماس ونیسو دوی سره خبرې کوو چې دوی څه پوښتنه لري او ریدونکو استډیو سره وصل شوی د سره خبرې وکړو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی و ډیره مننه محمد نبیل بغلان تاسو د هم اختر مبارک وي په دې لاره چې روغ جوړ وسی روژه مهم په خیر تیر کړی وي د دې اختر راشدار شه هم داسې چې کله ناکله خدای مکړی چې کوم ناروغ په توبرکلوز اخته وي نو موږ هم دې لپاره د موضوع راپورته کړ چې د راشدار شه کې موږ تاسو لږ زره خیو نو راشدار شه ډیره کله ناکله خده چې به احتیاط مو سي دې لپاره د موضوع غوړه کړی نو مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ
او مننه خوشاله کیږي د دې سم علي ګور او تاسو دا د تاسو باندې په خبره وده ده په توبرکلوز نه تقریبا د خلک کې رنګ یالو ته تقریبا ویني کمی مګم د شتخي کې د عضلات کې مالي کې خواغه توبرکلوز شي نو دغه خپل باندې ما ډاکټر سره په خبره وه چې دا کوم څه پیدا کیږي نو دې سم مختلف افغانستان کې تاسو به تر معلومي کې چې موږ د ځنمن خالو خو تقریبا ساعت یې یعنی د فکر کې چې هغه ساعت نه مني تقریبا هغه مخروب شي یعنی تقریبا د فکر کې باندې کې زیاتره خلک متاسف شي باندې نو د استفاده کې نو په دغه غلم د ما یو پختره وسه دا په دغه مرزو په پیدا کې یعنی دغه خپلونو په پیدا کې جوړ کړه او کوم څه نور یعنی زه تر وخت موږ به موږ ته ګورې دا وګه نه دا په بعض وخت استفاده کوم یا مکروبي یم نو تاسو په یو نظر ورکې دا موږ خلک پوه شي چې دغه خدای وي کې نظام وساتي دې او دا تاسو خو خبرو کړئ زه تر دا ټول باندې چې څو په دغه کومه ځای دې خلک ځان ته ساجي نه ته به سره وړي ته لای بیري تقریبا خو له ورکی ما قشو مشکا په تاسو خو
کور ودان بس پختنه مو واوري دل شو له تفسیر نظر نه مهم ډیره مننه او روسه با ډاکټر صاحب تاسو پختنه جواب کی راځي چې بل اوریدونکو ته نوبات ورکو ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د دین صاحب تاسو ستاسي ملمانو ډاکټر صاحب او ټول راځونکو ته نیکی هیله او احترام وړاندې کوم او تاسو ته ټول تخنیکي سنټر د رادیو د کښنی اختر مبارکي وایم ډاکټر صاحب په شمول او د بلان کې احمدي صاحب ته هم د کښنی اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي ستاسو قبول
ډیر مننه تو خیسب ستړي مشي تاسو هم په خیر راغلی هیله ده چې اختر مو په خوخی سره پیل کړی وي راځي راشو موضوع ته چې توبرکلوز پاړه څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب نه
الحمدلله بس اختر هم په خیر کې پکې یو نظر ورکو او دوی یو پوښتنه لرو توبرکلوز خو روسیا هم په افغانستان کې موږ به خلک زینو چې په دې باندې مصاب دي او په اخته کېږي او مرګوب له هم لري خامخا خانه دې د توبرکلوز په ځای کې مفخو د توبرکلوز خو یو علمي او دینم ده ترته موږ د دې او د سیل په نامه هم متویل کیږي ښایي چې دا توبرکلوز دي نو محترم ډاکټر صاحب دې هم را شکر چې د توبرکلوز او د دې او سیل ویل کیږي خو د ترستیا هم اکثر د وختو دا سپینځي دې په دې مشکل باندې اخته کیږي خو هیڅ کیږي نو غالب دا د سیل ینه خرابېږي زما په خیال د سږو مشکل لري. نو کله کله بعضې وخت دلته بعضې مریضان وینې هم کوي. نو وینه چې کوي چې اکثر د وخت وځه د انسان بالفور مري. نو دا زما په خیال چې دا ینه راقي کېږي. نو محترم ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې دا وینه راقي کې آیا دا د ینې خراب دي وشي راقي کېږي چې دلته د وینې حیثیت لري او کله مې په دې لاره طریقه سره کوي کېږي. او بل افغانستان مې له ډاکټر صاحب څخه دا ده چې آیا د دلته په افغانستان کې یو واکسین لري د مخکې د پکیږي که نه د پکیږي. او په افغانستان کې مرکزونه شته په نشته سیسته په کوم ولایاتو کې دي. نو مننه خدای مو وساتي.
کور ودان توخی صاحب ډیر مننه په دې لاره چې تاسو دغه پوښتنه ډاکټر صاحب ځان سره لیکلی وي. زه هم دلته پوښتنه لیکم وروسته به بیا ډاکټر صاحب ځواب یې او دوه درې نور اوریدونکو سره هم په خبرې کې وځه چې دوی منتظر نه پرېږدو په لاین کې مصارف کې کې ډاکټر صاحب به بیرته راسو د پوښتنه به کېدای شي د ځینو اوریدونکو پوښتنه سره ورته وي. بل اوریدونکو سره خبرې کې وستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
خدا پاک ایمان قبول کا مطلب ماتو دل دی صاحب تنا من تا تا آزادی رادیو ټول کا خدمات نیم تا او ډاکټر صاحب روان خدا په جوړ شروع جوړ باندې
و ډیر مننه. اتل صاحب ستړي مشه اختر مو مبارک شه په خیر راغلی. تبرکلوز پاړه څویل لري.
خدا پاک ایمان قبول کا مطلب دل دی صاحب تا تن ډاکټر مبارک و اند آزادی رادیو ټول ټکنیکی ټیم ته جرنالستان ته مشه تابو ته پښیمون د ډاکټر صاحب محترم لودین صاحب حاجی توخی صاحب ته دی سلام او ډاکټر مبارک و ما وکیل نه کړه حاجی توخی صاحب چې اشاره وکړه دغه تبرکل ناروغي محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په یلمن ولایت کې اکثره خلک د سیل په مرزي ورته وايي. مثال د سیل په ناروغي پیژني. نو ډاکټر صاحب ته مې دا غوښتنه چې پر دغه باندې یو نړۍ واچي چې واقعا دغه د سیل ناروغي و دا تبرکل ناروغي یو د په دوه ډول د مثال د خبرې ابل احمد الله الدین صاحب د ډاکټر صاحب ته بل دغه پوښتنه چې مثال دغه د تبرکل یا د سیل ناروغي مثال د خبرې دی وي انسان ته په خوراکي توکي مثال په ولو شي کډوډي سره وخري یا مثال غاړه ورکړي داسې نږدې مثال د خبري ناس ته ولاړ سره کې دی و انسان سره بل مریض انسان ته زیګ دغه ناروغي کنه دي. ابل اسد الله الدین صاحب محترم ډاکټر صاحب ته مدا غوښتنه ده چې د خلکو ته عامه په هوای ته دغه کلک کې ورکی کداغه اکثره کسان دغه د سیلیا ته پر کولس پر ناروغي اخته. محترم اسد الله الدین صاحب لکه چې توخي صاحب اشاره وته کړ دغه د ادبي ډیر ما په دغه ناروغي سره مثال دغه بلغم سره دغه سره دا ګروپ سره دغه دغه دا وینه راځي بیا په دغه باندې خاورې ته وینه شي بدبختانه بیا په دې باندې مچان چې مثال غوماش باندې چيني بیا دغه ځاسه میکروب یو ځای بل ځای انتقالي. ډاکټر صاحب ما جدي دا غوښتنه چې په دغه کله باندې دا وريدونکو ته تاسو په هوا ورکړي چې دغه مثال د خبرې نور نه غیر امن تني چې دغه پښتنې مې ډاکټر صاحب ځخه
کور ودانه تل سب سلامت او سي ډېر مننه. پښتنې مو په زړه پورې وي یاداش سره وروسته بیا ډاکټر صاحب جواب کی. یو بل وريدونکو هم راخلو بیا با ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو. مهرباني روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بلې السلام علیکم محترم اسد الله لوجن صاحب ورور څنګه په خیر
و ډیر مننه. خدای مرا ولا اختر مهم مبارک.
مننه زم احمد اشرف حقدوس سکندر ولایت څخه د ټلیفون په کر شرما تاسو د اختر مبارک کی د معلومات او ټول اوریدونکو ته آزادی رادیو اوري د اختر مبارکي و
ډیر مننه. کور ودان
مننه لکه چې توخی صاحب او اتل صاحب محترم ډیر شټوک ته اشاره وکړه تر دې دا زما نظر یا پښتن حل کړل خو زبه یو پښتن د نلما صاحب څخه وکم یو خو لکه د اتل صاحب چې ول دغه د سیل مریضي چې دا اوس تر په خوا ډیره کم څه دی یعنی په خوا و سناڅه اوس الحمدلله ډاکټرام کې دا سوي دي اوس مخاص نه دی اوریدلې. او یو پښتن د ډاکټر صاحب څخه لرم که څنګه د مریضي سره تړاو نه لري دلته موږ یو مریض لرو چې کله کله د معنا د خوب په حالت کې سي دي سي د په حال کې ترخه او بره سي او خلیته دا نو چې دی راوښتي درته دا خوله پریوي بیا سم سي کچیر به د سوي بس د خوب په حالت کې دا ترخه او به د ستنې د خاص خبر تر راځي که په دا اړه یو څه معلومات راکې نور مجلسیا صاحب سلام بس دا په مان وره
کور ودان سلامات او صحیح حقوق صاحب پښتنه مو اولی کل سوا ورسره به ډاکټر صاحب جواب ورکړي. اوریدونکو کې وشي به اړي کمانی سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکړو د سنۍ چې پښتنه ډیر سي او بیا لموږ نه هېري شي یا ډاکټر صاحب نه هېري سي ځکه نن سبا دغه د هېري ستونزې هم یو څه زیاته ده. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن ځان سره پښتنه لیکلي کنه ما هم ځان سره لیکلي. اول بغلان محمد نبی اړي کني ولې
بله د شاغلی محمد نبی ورور د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې ډېر ناروغان د توبرکلوز یا سیم چې دي دوی پټ دي پټه ناروغي لري په دې معنا چې دوی د میکروب خپل بدن کې لري په خپل وجود کې لیکن دوی د ناروغۍ نښې نشانې نه لري او بل دا چې دغه پټ ناروغان چې دي دا ساري نه دي یعنی دا چې دوی د میکروب نو خپل ځان څخه بل نفر سمې نه لېږدوي نه انتخابوي دا شواري دي خو هغه کسان چې دوی ښکاره توبرکلوز لري یا سرګن توبرکلوز لري یا هغه ناروغان چې دوی نښې نشانې لري هغه په ډېر اسانۍ سره او بل چا ته خپل ناروغي لېږدوي مثلا د کروشي د یو چا سره خبرې کوي یا مثلا کله چې وټوخي او مخې شاوخوا کې نور کسان ناست وي او ولاړ وي کېدای شي چې دا کسان پخته شي یا مثلا کله چې برچی وکړي د برچی په وخت کې کېدای شي چې د سږو څخه دا میکروبونه راوځي او د شاوخوا کې داسې خپور شي او بل مثلا د لاس ور کولو په مرسته هم کېدای شي چې دا ولېږدول شي مثلا که چېرې ناروغ کس لاس په میکروبو باندې بکتریاو باندې ککړ وي او بل ناروغ سره لاس ورکړي هغه بیا کولی شي چې د اواله لارې جوړ کس ته ورشي نو دا د لاسه لارې دا یو دوزنه دي معمول نه دي تر ټولو زیات چې لېږدول کېږي دا ناروغي دا د اواله لارې لېږدول کېږي بل د شاغلي ترخي صاحب د پوښتنې په ځواب کښې باید ووایم چې په لوی کندهار کښې یوه توبرکلوز سینودوک وایي سینودوک ناروغي وایي دا هماغه سینودوک یا توبرکلوز ناروغي ده بیا په کابل او د افغانستان په ختیځ کښې توبرکلوز یوه نری رنځ وایي دا د دې خبره سمه ده چې یوه چې د سیل او دوک ناروغي د توبرکلوز ناروغي ده بل دا چې د وینې کوي کول باید سړی توپیر وکړي د وینې شتون په بلغمو کې یعنې دا معنا چې کله چې یو څوک وټوخي او د سږو څخه بلغم راوځي او بلغم کښې وینه وي دا یو ښکاره او څرګنده نشانه ده توبرکلوز ده خو که څوک مثلا قی ووهي یا کانګې وکړي یا مثلا استفراخ وکړي او په هغه کښې وینه وي دا بیا دا معنا ده چې دا ستونزه په معده کښې ده یا په کولمو کښې ده په نس کښې ده په سږو کښې نه ده باید دې سره توپیر وکړي یعنې وینه په کی کښې دا معنا لري چې دا ستونزه په معده کښې ده او وینه له بلغمو سره په ټوخي کښې دا د سږو څخه راغلې وینه ده چې همدغه وینه په بلغمو کښې د توبرکلوز یا د سینودوک د ناروغۍ یو ښکاره نشانه ده
بله او د بل رور چې اړیکه نیولې وه اتل صاحب نیولې وه له قندهاره د انتقال پروسې په اړه باندې
په ځواب کښې باید ووایم چې سیل یا توبرکلوز یا سینودوک ناروغي چې ده دا یو ساري ناروغي ده ساري دا معنا لري چې دا لېږدېدونکې ده یعنې د یوه کس څخه او بل کس ته دا انتقالېږي لېږدول کېږي لکه مخکې چې مې وویل مثلا یو څوک د سږي په توبرکلوز اخته دی د سږي په سینودوک اخته دی دا سړی خامخا دوامداره ټوخ لري دی ټوخ لري د ټوخ سره سم بلغم هم د باندې را ځي کله چې مثلا وټوخي بلغم د ځان سره د ټوخ سره راشي او په مځکه یې وغورځوي تویږي یا ناړې توکي په مځکه باندې دغه ناړې او دغه بلغم چې په مځکه غورځېدلي دي په دغو کښې بکټریاوې شتون لري د توبرکلوز د ناروغۍ سبب یا میکروب شتون لري او کله چې مثلا باد را والوزي یا مثلا یو څوک دا خاورې تنفس کړي او خپل سږو ته داخل کړي دا کس په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي او بله دا دی چې د ناړو څکل په لویدیځه نړۍ کښې یعنې په اروپا امریکا کښې دا منع دی ناړو څکل په مځکه باندې دا بیخي منع دی او د بلغمو څکل هم پر مځکه باندې دا منع دی افغانستان کښې هم باید موږ هېوادوال کوښښ وکړو چې هېڅکله ناړې پر مځکه باندې تونه کړي یا بلغم پر مځکه باندې تونه کړي که چېرې مثلا دا بلغم ولري دا ښکاره ده چې باید داسې ځای تکړه شي چې هغه تر مځکه لاندې وي چې هغه سره باد یا مثلا بعد هغه باندې لوزي یا مثلا په هوا کې راڅرګند نشي، یا مثلا بل شاته د بلغمو ورتاک مخیوي وشي. او د محمد اکرم خان د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دوی وویل چې یو څوک چې ویده شي او بیا یې د خولې ترخي اوبه راځي، دا زیاتره ستونزه کیدای شي چې په دغه کې ووسي، یا په معده کې ووسي مثلا د معدې تیزاب شي دي، کیدای شي یو څوک د خوب په وخت کې چې سره کښته وي او پر چپه اړخ باندې ویده وي، کیدای شي چې دوی د خولې تیزاب ور ستوني ته راشي. یعنی دا راتګ شوي دا داسې معمول نه دی، دا ډېر لږ خلک دا تجربه کوي. په ډېر لږ خلکو کې داسې لیدل کېږي چې د معدې تیزاب د میر د لارې ور ستوني ته راشي. یو بل دا چې خپله د خولې ناړې یو څوک چې ویده وي کیدای شي د خولې ناړې جوړې شي، د خولې ناړې چې جوړې شي په خوله کې، دا کیدای شي چې د خولې ناړې بیا د خوب په وخت کې د باندې راشي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې. په دې لړ چې د غو د څلور وړ اوریدونکو پوښتنې جواب شوي وي، دغه د واکسین خبره ډاکټر صاحب تاسو وکړه مخکې دې چې نور اوریدونکو اړیکه ونیسي. دغه واکسین په افغانستان کې هم د توبرکلوز کېږي، په دې نور هیوادو کې هم کېږي، دا څومره مهم دی او د انسان یا د ماشوم په کوم عمر کې د واکسین ورته کېږي؟ او له دغه واکسین سره سره هم امکان شته چې دغه انسان چې واکسین کړي په توبرکلوز اخته شي، او کنه که چا واکسین کړي بیا نو معافیت حاصلوي؟
دا چې دي چې دا توبرکلوز ناروغي چې دی یو بکتریایي ناروغي دی، یو میکروبي ناروغي دی. نو هر میکروبي ناروغي یا بکتریایي ناروغي کېدلی شي چې واکسین هم ولري. لکه کومره د توبرکلوز ناروغي یو ډېر کټور واکسین لري چې نوم یې دی بي سي جي. بي سي جي یو انګریزي نوم دی. دا واکسین کله چې ماشوم پیدا شو اصل چې ډېر کېږي باید واکسین ورته ورکړل شي. یعنی د ماشوم څخه پیدا کېدو وروسته باید واکسین ورته ورکړل شي. کله چې ماشوم پیدا شو باید د مور او پلار لخوا څخه ماشوم روغتیایي مرکز ته وړل شي او هلته واکسین ورته تطبیق شي. د دې واکسین ګټه په ماشومانو کې داسې ویل کېږي چې په سلو کې شل ده، یعنی په سلو کې شل کسان شل ماشومان مرکز پیدا کړي. مرکز مطلب نه لري چې د توبرکلوز یا د سل په ناروغي باندې دا شل کسان په سلو کې نه اخته کېږي. او دا واکسین همدارنګه په هغو کسانو کې هم ګټور دی چې دوی پټه ناروغي ولري. پټه ناروغي دا معنی لري چې د یو د توبرکلوز په ناروغي باندې دا اخلل نفس له لارې یو بل جوړ کس ته دا میکروبونه وسره ته ورځي. د دې نوې کس په سلو کې دا میکروب پاتې کېږي تر ډېره وخته پورې، لیکن د ناروغي باعث نه کېږي. د ناروغي نښې نښانې دا نفر نه لري، نه تبه لري، نه تخ لري، نه بل لري. یعنی دا یو پټ توبرکلوز لري. په دغه پټ توبرکلوز ناروغ کې هم دا واکسین ګټور دی. حتی په سلو کې شپېته کسان که چېرې واکسین وکړي دوی
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او صحیح راځي چې بیرته اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم منتظر دي چې دغه ناروغي پاړه واوري، ځکه تیر دوشنبه نړیواله ورځ بل منزل سوله، او د نړیوال ورځ په مناسبت چارواکو ویل چې د توبرکلوز شاوخوا 15,000 پیښې په کال کې په افغانستان کې ثبتېږي، او شاوخوا 10,000 کسان له دې کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دا معنی چې یو څه خطرناک ناروغي ده. نو ښه ده چې سړی ځان پې پوه کړي او هغه حد اکثری احتیاط وکړي تر څو خپل ځان وژغوري او د خپل کورنۍ د غړو ژوند وژغوري. اوریدونکو را سره وصل دی، خبري ورسره کوو. ستړي مشي اختر محمد مبارک شه، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته بخیر راغلی. علیکم السلام، مهرباني
ډاکټر صاحب. زما دا پوښتنه دا چې زه چې مېدی مریض لرم او د شپلوري مې ده، نو دا هیڅ کلوري مې دا او خپل لمې دې پرمتر وي حکم دا یې پوه شي مې دې چې بیا څه بار ما پیښ د زیادیت لرم. په ډېر وخت هم درمل نه کړی دا ډاکټر صاحب محترم، دا وخت نه لرم چې وته وسته تو تاوان لرم پوه شي و دا مرض باندې کاری ما.
ښه کور ودان موږ په ایچ پایلری باندې البته خبرې نه کوو، په دې توبرکلوز خبرې کوو. خو ډاکټر صاحب چون د عمومي طب متخصص دی، منتظر پات شي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی چې تاسو لپاره څه کول په کار دی، ایچ پایلری کلری درملنه څنګه وکړي. کور ودان ډیر مننه. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو، خو ډاکټر صاحب راځي چې دغه اوریدونکو پوښتنه ورته جواب کو، بیا به نور اوریدونکو را واخلو. ځکه دا پوښتنه یو څه موضوع نه وتلې ده، تاسو ورته څه وایي اوریدونکو ته؟
ایچ پایلری ناروغي یو د میډیا میکروبي ناروغي ده چې دا علاج لري، یعنی درملنه لري، کیدای شي چې په اسانه توګه باندې درملنه وشي. دوی باید یو مالج ډاکټر ته ورشي، د هغه تر لارښوونې لاندې درمل واخلي او درمل کې وخوري، خامخا دوی ته ګټه رسیږي انشاءالله.
بله، په دې لاره چې لار سي د داخلي ناروغي ته یا هم د معدې ناروغانو د معدې ډاکټر صاحب ته مراجعه وکړي، ورته به دوا او درمل ورکړي. کله نا کله ډاکټر صاحب هم تاکید کوي، ټینګار کوي چې د هر درملنې لپاره چې خصوصا کله چې انټي بیوټیک تاسو اخلي اوریدونکو هغه مکمل دوز باید استفاده کړي. اکه مثلا ډاکټران تاسو مثلا ډیر سټابلیټ یا ډیر ګولې لیکي مغه ډیر سوړ استفاده کوي، داسې مکه وچ ناروغي مو جوړ سی بیا نو لاس وخره شل نور پریک دی په پاکټ کې پاتې کیږي، ځکه پیسې مو هم پتللې دي او دوز یا کورس هم د دوا ډیر مهم دی چې باید مکمل سی. نو د ایچ پایلری په برخه کې هم ویل کیږي چې باید هغه مکمل دوزونه د دوا واخیستل سی. نه فهم درې میاشتې کې څومره پروسه د درملنې ده. ډاکټر صاحب دلته یو بل پوښتنه هم رامخ کې ده چې توبرکلوز په کال کې وای لس زره کسان په افغانستان کې مړه کوي یا واجنی، لامل څه دی؟ دا هغه کسان واجنی چې سږي لمنځه لاړ شي یا هغه کسان چې نورې مزمنې ناروغۍ لري؟ که څه هم مخکې خبرې په وکړې په ابتدا کې چې هغه کسان چې د وجود مقاومت یو څه اغوي یو څه کمزوري وي، نو چې کله مثلا درملنه لري دوا لري بیا نو ولې د مړینې لامل هم کیږي؟ که نه هغه کسان مړ کیږي چې ممکن نور مزمن ناروغي ولري، سن مثلا د هتا رسیدلې وي چې نور ذات مثلا سګي په معمولی ډکا کې باندې وي.
ساس په شنو په ځای کې باندې وایم چې دلیل دا دی چې په افغانستان کې په کاتیا نظر باندې په پران نظر باندې روسي مرکزونه نس ډاکټران په کاتیا نظر نس او بل دا چې خلک په هوای نه لري، خلک معلومات نه لري، ډېر خلک او افغانان چې هغه هېوادوال چې په کلو او بانډو کې ژوند کوي دوی یا لیک لوس نه لري، یا مثلا د توبرکلوز او ناروغۍ په اړه باندې د معلوماتو د پیدا کولو اسانتیاوې نه لري، نو ځکه دوی په دوی کې ناروغي شتون لري، دوی ناروغي دي، دوی ډاکټر ته مراجعه نه کوي، دوی ډاکټر ته نه ورځي. او بل دلیل دا دی چې د ناروغانو د مړ کېدو چې خپله دا د خلک هغه کسان چې دوی اقتصادي وضع نه ده شوی، دوی رضا سانو نه وي، دوی په خوارځواکۍ اخته وي، دوی په سویتغذي اخته وي، په هغو کسانو کې د توبرکلوز ناروغي ژر پرمختګ کوي او ژر د مړینې سبب ګرځي. او بل دا چې هغه وګړي چې دوی زاړه دي، عمر یې ډېر دی، په زړو او عمر ډېر لرونکو خلکو کې د بدن معافیت کښته وي، نو ځکه دا بکټریا دا میکروب ژر اغېزه کوي او د مړینې بایس کوي. بل دا چې په ماشومانو کې دا ناروغي زیات لیدل کېږي، ماشومان چې دي دوی تر اوسه پوره معافیت د بدن نه لري، دوی بدن پوره پرمختګ نه دی کړی، پوره رشد نه لري، پوره پرمختګ نه لري، دوی سیستم د معافیت چې دی جهاز د معافیت تکمیل نه دی، پوره نه دی، دا خاطر کېدای شي چې دا ماشومان په ناروغي اخته شي او ژر له منځه یوسي. بل دا چې له بده مرغه افغانستان کې د کنټرول او د کنټرول نشتون، مثلا د عامې روغتیا د وزارت له لارې قوانین چې دولت وضع کړي دي هغه دوی نشي عملي کولی، په کلیو او بانډو کې غیر مسلکي خلک و ناروغانو ته درملنه کوي، ناروغانو ته انټیبیوټیکونه ورکوي چې دا انټیبیوټیکونه د ناروغانو بدن ته توان رسوي پر ځای د دې چې کاشو ورسوي، ځکه دوی په ځای مسله چې ډول باندې دا انټیبیوټیکونه ناروغانو ته ورکوي، ناروغانو بدن د اوبو مقابل کې مقاومت پیدا کوي. مقاومت دا معنی چې میکروب د دغه انټیبیوټیک پر وړاندې اغیز نه لري. نو بیا کله چې ځل دا ناروغ په بکتریایي ناروغي اخته شي، دا میکروب بل ځل اخته شي، بیا دا انټیبیوټیک پر دغه ناروغي باندې اغیز نه لري. او ځکه نو ناروغي داسې اوږدېږي چې د ناروغ د مړینې بریس کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته بیرته وروګرځو، نوبات ورکو یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دي، سره خبرې کوي. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، ستاسو غږ وصل دی. خدای غ اوریدونکو فکر کوم زموږ غږ نه اوري بیرته، یا شاید سم مخابرات ستونزې په افغانستان کې. بل اوریدونکو ته نوبات ورکو.
سلامونه تاسو ته، تاسو من بلوتا او درنګ ټولو خوږ اوریدونکو ته مختر مبارکين، تاسو ټول ته وایم نظر لکه
ډېر مننه ورور استاد. ها استاد هم اختر مبارک وي. کوم ځای نه دی اړیکه نیولې او د نری ران سبرکلوز په اړه څه پوښتنه درې مهرباني.
مننه مبارک جان د پران می اړیکه نیولې. لمړی خدا استاد ریډیو دلته ناوري د کلر نسبو باندې لګ دا مشکل کال کې مونږ ډېر خوشحال دي ورستي کې چې مونږ د دې ریډیو نو به ورخي تاسو خبر ملاوري دل کې مونږ ډېر به مشکلات پر سر دي چې هو دل کې ګمل نو غسره اندې پښتون نه کې ګټره دل کې نو کدا مشکل تاسو ژر تر ژره ان کې مونږ ډېر خوشحال ده ستوم یار، یعنی زه ډېر معلومات لرم ټول افغانستان ډېر ولایتونو کې معلومات کړې ده نو دل کې مشکل فکر کوم دوری د دلته نشته ته مشکل کدا غل چې مونږ ډېر خوشحال شو.
ښه په حتمان هڅه کوو. جانان صاحب اوس د تبرکلوز په اړه کوم پوښتنه لري؟
موضوع مینه دا لري دل
ډېره مننه. کور ودان د غوریدونکو مبارز جانان له فرانه وای راډیو نه اوریدل کیږي. باید وایم چې د مخام لشپګو د سهار تر شپګو پورې موږ په منځنۍ 1299 صفو کې خبرونه لرو. هله د چې تاسو په منځنۍ صفو کې ازادي رادیو پیدا کوي او لاندې صفې یو څه ټکنې پدې دي چې په دې وروستیو کې تاسو به خبر شوی یی چې ازادي رادیو په مالی برخه کې د زینو ستونزو سره مخامخ ده. هغه کوم انټرنټ سره چې قراردادونه او هغه هم متاثر شوی، شاید هغه کمپنۍ او هغه انټرنټ مثلا فعال کړی نه وي یا فعالیت غورځولې. خو په هر حال هڅه کیږي چې موږ بیرته وکولای شو چې په لاندو سپو او په منځنۍ سپو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړو. اما لاندې سپې یو څه متاثر دي په دې وروستیو کې. اما منځنۍ سپې چې دا مهال په افغانستان کې د شپږو نه تر شپږو سهار پورې منځنۍ سپې فعال دي او موږ اوریدونکو ته د عمل زموږ خبرونه اوري. کور ودان
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین وسلم په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
بل اوریدونکو ته نوبات ورکوم د سر خبرې کې وستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی.
محترم تاسو سلام نوایم، اته کارکونکو اوریدونکو ته ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وایم. خواجه صدیقی
مهرباني وکي. خواجه صاحب صدیقی کوم ځای نه ماړی کني ولې د نری رانس پاره پښتنه لری؟
نو دین صاحب محترم کابل نه ماړی کني ولې دا او
مهرباني وکي صدیق صاحب.
محترم دې منګه مور وا خدای دې وبخي، ام دغه مرض ورته پیدا سو. بیا مهان پاکستان لاور ته ډیر دواګان پیو کړی نو هغه دو نظر لرمه چې یو دا ډاکټر صاحب ته وایم او یو دی ولسته چې هغې مور ته به مونږ کاسه بېلوله یا به پیاله بېلوله. زه یوازې یو زوی وم او لورګانې څلور وې، خویندې ما څلور وې. نو هغه به بیا ډېره خفه کېدله، بیا به ما څه چل وکړ، زه به بیا ورسره کېناستلم او ما به بیا ډوډۍ د دې دپاره ورسره خوړله چې دا خفه نه شي. دې ته به چې مونږ پیاله بېلوله نو دې به بیا ډېر تفشیش کاوه، نو بیا به ما څه چل وکړ، مجبور وم چې زه یو زوی وم، ما به ورسره ډوډۍ خوړه. د هغې تقریبا لس کاله ووته، هغه مړه خدای بخلي. اوس د ډاکټر صاحب نه مې دا سوال ده او د اختر مبارکي تاسو ته هغه ته م وایم، دا رانه هېر شوي وو چې اوس سبۍ کې زه جګېږم، په دې خوله کې مې یو قسم لاړې را جمع کېږي، بیا چې اودس وکړم په خوله اوبه تېرې کړم، داسې ټوخی غوندې هم راته راشي. نو بیا چې اودس وکړم نو خوله مې پاکه شي، بیا مې ټوخی هم لږ کمزوری شي او هغه اوبه هم ورکې شي. دغه مې د ډاکټر صاحب نه سوال و. تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته وخت هم راکړو.
خواجه صاحب، ستاسو مورکۍ د پامدې توبرکلوز باندې وفات شوله؟
همدغه توبرکلوز ډېره دوام وکړله، خو دا یو کال تقریبا یوولس میاشتې دوام یې راکړله. بیا هم ما ډېره خواري پرې وکړه، تقریبا لس کاله پورې دا مرض وګنډېد، اخر بس لاړه دنیا نه بسلې.
نو لاس کالو کې د دې درملنه ونه شو، د توبرکلوز یعنی توبرکلوز میکروبي په وجود کې صفر نشو؟
صفر نشو. دلته په لاور ته دوه تیرې ملاور ته بوتله، بیا په خصله، بیا په یو وخت کې بیا په همدار اغلو ډیر څه پریزم کاو. تقریبا لس کاله د مامور دوام وکړ، پس د لسو کالو نه چې بیا ډاکټر ته مې ورسته د دې وایار څه ختم شوی دی.
بس الله پاک دې تاسو اجرونه درکې، ښه ده چې هغه خپل انساني او بندګي کوشش هم ورسره کړی دی، ځکه د مور لکه څنګه چې ویلې یو زوی نو حق در باندې وو، هغه خپل انساني کوشش هم کړی. نور کله کله وخت هم چې پوره سي بیا نو یو شی پلمه کېږي، دغه ناروغي چې دي د ټولې پلمې دي، چې اما تر خپل وس تلای ورسره باید کوشش وکړي. کور ودان صدیقي صاحب مننه. یو بل اوریدونکو راخلو، بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو. ستړي مشه، روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګلالای ترین د کندهار د امان ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو ټول کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. ډاکټر صاحب ته د اختر مبارکي ټول ته سلامونه کوم. پس ته سلام د ډاکټر صاحب زموږ د غشتانه د زموږ یو همسایا وو، د اوبه چشله د خلیج او افشا باندو نوځوان بره دغه خو پات وکړي ده خالی جواب چای ولی باند و بابی چشلی مگرالت به جواب چای نو ده داغل سمار گوکی او یو زمز ده امسایه یو کشنه ده یو کالا لک دی نو داغل ده سالنده مراز نیولی دی ده دیر لگ وقتی نو دکتر ساس دیرات ول تپشتنه وکش ده کشنی ته ده مریضه ده کم طرف صداله
سالنده یعنی نسی که ولی چه مکمل نفس واخلی شی ناوری شوندش نکیگی مخ که چه نکی نخانی خکاری دی سالنده پر محال یعنی دی سالنده نکی نخانی پیو کلن ماشوم که چه دی تاسوی عملا گوری
ساک باسی دقی میده میده چخم که او دقی خوراکم نکی خالی دقوا شدی ورکی دقوا پشدو بس پای دقی شدی یو کال کښنای دی د سالندې کې نه پاسه باند باند
کې. ښه، ورسته به ډاکټر صاحب خپل سپارښتنه درته وایي چې لامل څه دی کله ناکله په ماشومانو کې د زړه ناروغي هم وي چې اماسې پیدا کیږي، بیا د زړه سوری وي، د زړه نورې ناروغۍ وي چې کله ناکله د سالندې لامل کیږي، کله ناکله سینه او بغل وي هم که چیرته لږ وخت کېږي ممکن سینه او بغل له کبله وي. په هر حال راډیو ته غوږ یې غوږونی سي، ډاکټر صاحب درته ځواب ووایي. کور ودان چې اړیکه مو ونیوله ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ، اوس تاسو ته نوبت در کوم. ډاکټر صاحب دا پوښتنې مو حتما اورېدلې دي، تبصرې مو هم اورېدلې، څه وایي دې اورېدونکو ته؟
بلې بلې مننه. د خواجه صدیقي صاحب د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دوی ښه کار کړی دی، کله چې د دوی مورکۍ ناروغه وه او دوی د هغې پیاله او لوښي جلا کول ورته او دوی یې په جلا کوټه کښې ساتل، دا ښه کار کړی دی. داسې دي چې دا اصل یو څو چې ناروغ اوسي او د هغه جلا ساتل، د هغه لوښي پیاله کچو هر څه جلا کول، دا کبر نه دی، دا اصل د هغه څخه کرکه کول نه دي، دا اصل یو قانون دی. د عامې روغتیا چې یو څوک ناروغه وي، هغه باید هر څه جلا وي، هغه باید په جلا خصوصا په ځانګړې توګه که چې چې د سل ناروغي ولري باید سل ناروغي تل باید کوټه به جلا شي، پیاله ګیلاس اصلي به جلا اوسي، خپل ځان ته اوسي او نور کسان د هغه څخه ګټه وانخلي. دا کبر نه دی، دا یو کرکه نه ده، دا څنګه یو قانون دی د رواني روغتیا چې ناروغ باید جلا شي تر څو چې نور کسان ته اخته نه شي. دا ښه کار کړی دی. او بل دا چې دوی وایي چې د خولې نه لري پیدا کېږي یا ټوخی پیدا کېږي، دا چې دوی چې د کچکلو چې دوی مثلا ټوخی ولري او دا ټوخی دوامدار وي تر دوه درو اونۍ یا هفتو ډېر شي، باید ډاکټر ته ورشي، د هغه لارښوونه واخلي. او که مثلا د خولې نه لري ډېریږي، دا هم دا چې دوی چې په طبي توګه باندې په هر څوک د خولې نه لري لري او د خولې نه لري موږ په خپل په خپله دا تېروو میلې ته ځي. او که چېرې سړی ویده شي د شپې د خوا د خولې نالې ډېرې شي، دا کېدای شي چې د خولې څخه بیا راووځي پر بالښت باندې، نو دا یو خطري شی زما په نظر نه ښکاري. بیا هم که چېرې دوی دا ستونزه زیاته ولري او د دې څخه شکایت لري، ښه دا ده چې دوی د خپل ډاکټر ته ورشي، د هغه لارښوونه وغواړي. او د کندهار څخه د یو ادوار د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا هغه ځوان سړی چې هغه جوابچه یا خالي متیاز یا بول یا بندبندې وي او وفات شو، دا خو ښه کار نه دی سوی زما خوا بده شو، ځکه دا علاج لري. مثلا د بولې چې بندې شي، دا معنا لري چې کېدای شي په پښتورګي کې یو ستونزه وي، کېدای شي چې مثلا په مثانه کې یو ستونزه وي. مثلا هغه ځای دی چې بولې جوړېږي او بیا راځي د پښتورګي څخه هلته جمع کېږي، دا هغه ځای د مثانې څخه بیا د ترافلي الې له لارې بیا دا بولې سړی د باندې باسي، یا بولې کېږي یا جوابچه کېږي. دا کېدای شي چې د یوې ډبرې په واسطه باندې بولې بندې شوي وي، کېدای شي چې مثلا ستونزه په مثانه کې وي، په هغه ځای کې کوم بندش پیدا شوی وي. خو د دې علاج اسانه دی، دوی بس خمسه او ډاکټر ته ورغلي وایي. نو زما لپاره سخته ده چې ووایم دلې یې څه وو، خو کله چې بولې بندې شي اسمن به سړی به ډاکټر ته ورشي، ځکه د بولې بندېدل یوه سخته ناروغي څرګندوي. دا یو سخت ناروغي ښیي کله چې بولې بندې شي اسمن به ډاکټر ته ځان ورسوي. او بل یو کلن ماشوم چې سالندۍ لري یا نفس تنګي لري یا نفس کوڅۍ لري او د ټوخي سره یو ځای دي او د غوا شیدې ورکوي، دا کېدای شي څه د دې ولري. په ماشومانو کې سالندۍ یا ټوخی یا نفس تنګي کېدای شي د سږو د خاطرې وي، کېدای شي د حساسیت د خاطرې وي، کېدای شي د زړه ناروغي ولري، یا کېدای شي مثلا خپله په ستونې کې یو بندش ولري، ټانسرونه یې غټ وشي مثلا، یا مثلا د خوراک په وخت کې کېدای شي یو شی تېر وکړي و دغه ته د ستونې له لارې وه سږو ته ورشي، هلته یو نل بند وکړي، بیا ټوخی پیدا وکړي او سالندۍ پیدا وکړي. او بیا کېدای شي دا ماشوم په سږو کې یو سینه بغل ولري، یو سکاروي موږ ورته وایي په شتو کې سکاروي ولري، یا کېدای شي یو حساسیتي ناروغي ولري چې اسما ورته وایي، او بیا په دغه وخت کې کوچنۍ سالندۍ هم لري، نفس کوڅۍ لري، او په څنګ کې ورسره د ژغونه هم لري، کله چې سا باسي ژغ پیدا کېږي. ښه دا ده چې دوی یو ډاکټر ته ورشي، د ماشومانو ډاکټر ته د هغه لارښوونه وغواړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، راځئ د بحث لږ لږ زره سره راټول کو، ممکن کوم اوریدونکي هم په دې وخت کې اړیکه ونیسي، هغه سره به خبرې وکړو. اما څه وکړو ډاکټر صاحب چې د عمر په اوږدو کې ځان له توبرکلوز نه وساتو، یا له نری رانځي اصل نه، یا هغه نور نمونه چې مخکې ورته اوریدونکو له کندهارو د ځایونه یاد کړه، تاسو هم ورته اشاره وکړه، هغه لومړنۍ کورنۍ دندې څه دي چې څنګه ځان ترې وساتو، او کې په اخته یو څنګه خپله درملنه وکړو؟
لومړی شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی چې باید د دې ناروغۍ مخنیوی وشي. مخنیوی په دې ډول کېږي چې باید ماشوم ته واکسین ورکړل شي او لویانو ته هم واکسین ورکړل شي. دا یو کار. او بل دا چې د خپل غذایي خوراکي دغه عادتونه سم کړو، یعنې سمه غذا وخورو، ښه خوراک وکړو، چې زموږ د بدن معافیت یا مقاومت جګ ولاړ شي، بیا د سیل میکروب یا د سیل بکټریا پر موږ باندې اغیز نه کوي. او بل دا چې کوشش وکړو چې که څوک ناروغ وو چې هغه څخه ځان وساتو. هغه ناروغ باید جلا کړل شي، جلا کوټه، جلا لوښي، جلا کچوره، جلا ګیلاس وسې باید جلا وشي. او بل ناروغ کس باید تل یو ماسک د ځان سره ولري، ماسک واغوندي. او که چیرې ناروغ وو چې باید مثلا خپل بلغم یا ناړې داسې پر عام ځایو باندې تونه کړي ونه غورځوي، باید په یو تدانۍ کې مثلا جمع کړي. د هغه بیا وروسته په داسې یو تر مځکې لاندې په یو غار کې پټ کړي چې بل چا ته ونه رسېږي. او بل دا چې باید د عامي روغتیا دغه دا دی چې مشوره دغه ښوونه دا ده چې باید د خلکو ته روغتیایي کلینیکونه، روغتیایي مرکزونه باید برابر شي. خلک د کله چې ناروغ اوسي یا ټخی ولري مثلا یا ستونزه ولري، باید روغتیایي مرکز ته ورشي، د ډاکټر مشوره ورشي. او بل هېڅکله د ډاکټر بې لارښوونې انټیبیوټیک واخلو، ځکه انټیبیوټیک چې دی د میکروب زیات تاثیر لري، اغېز لري. کله چې ناروغ واقعا انټیبیوټیک ته اړتیا ولري، په هغه وخت کې باید انټیبیوټیک وخوري، بې له هغه هېڅ وخت به نه خوري. او بل دا چې که څوک ناروغ وشي او ډاکټر ورته د انټیبیوټیک ورکولو لارښوونه کړې وي، باید خپله درملنه په پوره توګه وکړي. یعنې دا معنی چې که ډاکټر څه وویل چې دا درملونه په دوو اونیو کښې وکړي، په دوه هفتو کښې باید دوه هفتې یې وکړي، که یوه میاشت ته وویل وي باید یوه میاشت یې وکړي. او بل دا چې له مسلکي ډاکټرانو څخه خپله لارښوونه وغواړي، مسلکي ډاکټر ته ورشي، هغه ډاکټر چې هغه طب پوهنځۍ لوستې وي، هغه پوهنتون څخه فارغ وي. او د په کلي او بانډو کښې د درمل خرڅوونکو او نورو غیر مسلکي طبیبانو لارښوونه ونه غواړي.
بله او ډاکټر صاحب، مخکې هغه خواجه صدیقي فکر کوم اړیکه نیولې وه د خپلې مور مورکۍ یادونه چې وکړه، وایي لاسو کلو کښې روغه نه شوه. دا بابیړۍ هم ستا په د هغه کې توبرکلوز کې یعنې په عمر کې بیا بیا راګرځي انسان باندې؟
داسې دی چې که یو څوک د سل په ناروغۍ باندې اخته شي او د هغه درملنه پوره نه وي، کېدای شي چې بېرته را وګرځي. او که چېرې د سل د ناروغۍ د توبرکلوز د ناروغ درملنه په پوره توګه وشي، بیا دوه مرض نه راګرځي. داسې دی چې د سل ناروغۍ چې ده، د دې درملنه چې ده، علاج یا د تداوي بشپړه دوره چې ده، له شپږو میاشتو څخه څلور میاشتو پورې ده. باید شپږ میاشتې مکمل پوره باید دوی انټیبیوټیک واخلي. داسې دی چې په دې شپږ میاشتو کښې دوی د فرق کوي، په هر هېواد کښې د درملنې رژیم یا د درملنې انټیبیوټیکونه توپیر کوي چې څو باید ورکړل شي. خو په عامه توګه باندې، په ټولیزه توګه باندې، د توبرکلوز ناروغانو ته په لومړي دوو میاشتو کښې څلور انټیبیوټیکه ورکول کېږي، بیا په وروستۍ څلورو میاشتو کښې دوه انټیبیوټیکه ورکول کېږي، چې جمله شپږ میاشتې کېږي پوره. او په بعضې هېوادونو کښې نهه میاشتې درملنه کېږي ورته. بل دا چې موږ مخکې مو وویل چې یو ښکاره توبرکلوز دی، دا ښکاره توبرکلوز کله چې یو څوک په لومړي ځل باندې په ناروغۍ اخته شي، د توبرکلوز سل په ناروغۍ، دا کسان چې دي دا په سلو کښې پېنځه نفره دي، یعنې پېنځه وګړي په سلو کښې په لومړي ځل په دې میکروب په دې ناروغۍ اخته کېږي. او نور چې دي، نور په پټه ناروغۍ اخته کېږي، پټ توبرکلوز یا غلی توبرکلوز یا ناڅرګند توبرکلوز، هغه دی چې ناروغ په خپل بدن کښې په خپل سلو کښې د سیل میکروب لري، د سیل بکټریا لري، خو د ناروغۍ نښې نه لري. کله چې هر وخت هر کله چې د دغه پټ سیل وګړی نفر د ده معافیت ضعیفه شي، دی مثلا زور شي، دی مثلا ډنګر شي، د غذایي غذا سمه نه وي، دی خوارځواکۍ اخته شي، یا بله مسمینه دوامداره ناروغي ولري چې هغه د سړی ډنګروي، په دغه وخت کېدی چې دغه ناروغ دغه پټ تبرکلوز ناروغ بکټریاوي مرض یا ناروغي به څه ښکار شي او په فعال ډول باندې راڅرګند شي او ټولې ښکار انامي د ناروغي ولې لکه ټوخی تبه د وزن کموالی د شپې تبي او ډېره د بدن کمزوري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، فقط په پای کې غواړم وپوښتم چې دغه کسان چې په توبرکلوز باندې اخته دي او تر درملنې لاندې وي، دوی لپاره مناسب خواړه هم که سپارښتنه وکړي، څه ډول خواړه دوی ته ښه دي تر څو دغه د دوا په هضم کې او دغه راس په مجموع کې د وجود په انرژي با انرژي ساتلو کې ورسره مرسته وکړي؟
د شې لوجو سره چې ځانګړي خواړه په کار نه دي، هرڅه چې په کور کې دغه به په خوړو شي امر باندې خلک یو په کافي اندازه باندې مثلا موږ څنګه په کورو کې ارڅو اګنی لرو مثلا شیدې لرو غواړو یا مثلا یا د ځان لرو مثلا اګنی شرګان ډیر خلک شرګان لري مثلا اما څه خوراکي مواد هم دا غدي چې مثلا اګنی له مثلا شیدې او واښه کله نه کله پیدا شي او خوړو شي او بل میوه میوه خو ارزای پیدا کیږي مثلا په کلیو باندې میوه زیات پیدا کیږي په شهرو کې خلق کولای شي چې میوه وخوري او بل سابه د سابو خوړل اړین دي، سابه د بدن مافیت چک ساتي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم، سلامت اوسئ. نو په دې هیله چې دغه کسان چې خدای مکړه په کور کې د توبرکلوز یا نری رنز ناروغ لري، دغه خبرونه اوریدلې وي، اوریدونکو کوم نه وي اوریدلې، دا خبرونه سبا هم درته د غرمې له 2 تر 3 بجو پورې تکراریږي. نو هلته در سره واوري، زموږ په ویب سټ کې هم د لاسرسي وړ ده، په دې هیله چې در سره واوري. کور ودان د دې سره د خبرونه هم پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمه په اوتریش کې د عمومي طب له متخصص ډاکټر محمد نعیم اکلین نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او دا پروګرام لا پسې ښکلی کړ.
روغتیا د ژوند شتمنی.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم، د 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وی ټول عمر یې خور، زه نه پیګم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
اے دختر می محبوبه دمیان لړګډې بابه کرشنا دشمن شپه رانه لاړې سلام پوهې اے دختر می محبوبه دمیان لړګډې بابه کرشنا دشمن شپه rana lade sralam pave ta akhtar bashal ban kam balash kule tatwan چتش کله شاپیرې زانه جوړ لکه کوټې وی دا اختر بشل منځم فلش کله لټوم چتش کله شاپیرې زانه جوړ لکه کوټې وی دې اختر می محبوب وې دمیان لړګی دې بابه دبرشتا د ژوند شپه رانه لاړې سلام پوهې لا 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 دے اختر ڈالنی پنکھر زسرا وٹینی دادش کلو شا پیرینی تور پانل کہو سینی تا ام دے اختر ڈالنی پنکھر زسرا وٹینی